په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان او زه اجملند او زما نور همکاران مو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د امریکا له حکومت وخت چې د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. همدارنګه د کرکټ ټیم په زیمبابوې کې له ډېرو بریاو وروسته هیواد ته ستون شوی دی. د دوی له راتګ او په دې مناسبت له روانو خوشحالیو مو هم خبرو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه رضوان مراد دروري.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو قومندان وژل شوی دی. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیز زیانونه رسولي دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هیواد ته بیرته ستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې د هیواد څخه درې ورځنۍ نړیوالې لوبې وګټلې او په دوو شلو ورځو لوبو کې هم زیمبابوې مات کړ. د افغان ټیم د هرکلی لپاره لسګونه کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلي دي. خبرونه کې په دې اړه جزئیات خپرېږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې مهم قومندان بلال الطیب او دوه نور وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیتي قومندان عبدالحبیب سید خلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تېره شپه و بجې د غازی آباد ولسوالۍ په ریندرې سیمه کې وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یو غره په ماتولو سره شپږو ولسوالیو ته غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دې ولایت امنیت قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار لومړی غر مات کړ او وروسته یې ماینونه ترې لاندې کېښودل. ښاغلي اوریاخیل وویل چې سرتیري سیمې ته استولي او هڅه کوي چې لاره بیرته پرانیزي. وسلوالو طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی لخوا د لارې تړل تایید کړي او وایي چې دا لارې دوی پر ډنډ پټان، جان خیل، احمد خیل، څمکنیو او زازیو اریب ولسوالیو کې د حملو د پیلولو په مقصد بند کړی ده. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي. نذیر احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د داعش په نوم له یو نوي دښمن سره مخ دی او واشنگتن باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا داسې دي چې د 14 کلنه پالیسي کې به یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسي قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو. نو داعش اوس یو نوی خطر پیدا شوی، په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
دا ولسی جرګې دوهم مرستیال دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا مخکښ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژۍ سخت انتقادونه کړي دي. دا کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دشت ارچی ولسوال نصیر الدین سعدي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له درې ورځو عملیاتو وروسته وتوانېدل چې د دې ولسوالۍ مرکز او نورې سیمې ونیسي. ښاغلي سعدي زیاته کړه چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د دقیق مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. هغه وویل د پاتې سیمو د تصفیې لپاره هم عملیات روان دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دشت ارچی د وسلوالو طالبانو لوی مرکز و چې نیولې د وسلوالو طالبان لپاره یو لوی ضربه ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلو روسیه تورنه کړې ده چې په هوایي بمباریو کې ملکیان وژني. روسیې بیا دا تورونه رد کړي او له ځینو لویدیځو هیوادونو غوښتي چې که په دې اړه اسناد لري نو مسکو ته دې وسپاري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربي ویل دوی داسې شواهد لیدلي چې ښیي روسي الوتکو پر یو روغتون بمباري کړې ده. خو د سره صلیب د نړیوال ادارې یو مسؤول بیا د روسیې ټلویزیون ته ویلي چې د دوی اداره د داسې کومه پیښو په اړه معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د یو مخالفې ډلې درویشت غړي او عراقي عسکر یې ووژل غندلې ده. عراقي چارواکو ویلي چې دا توغندي پرون د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ازادۍ په نوم کمپ چې پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه ولګېدل. دا ځای اوس مهال د ایران د حکومت د مخالفې جلاوطنه ډلې مجاهدین خلق د استوګنې کمپ ته د چارواکو پینا پر دې کمپ 15 توغندي لګیدلی چې په نتیجه کې درې عراقي عسكر او د مجاهدین خلق ډلې اړوند درویش کسان وشل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د توغندې او د حمله او تروریستي عمل بللې او پکله کې غندلې ده. مجاهدین خلق ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د زیدیت له امله د عراق ملاتړ کړیو. یو امریکایي سوداګر د ایراني چارواکو لخواني ول شوې ده. د ریپورتونو لمخې سیامک نمازي دوونه مخکې له تهران څخه د لیدنې پر مهال د سپاهي پاسداران د مامورانو لخواني ول شو. نمازي د کرسن پونوم په دوبۍ کې د تیلو د شرکت مشر دی چې نور شرکتونو ته په ایران کې د پنګونو پړه مشورې ورکوي. په ریپورتونو کې د نمازي د کورنۍ د غړو په حواله ویل شوې چې د استخباراتو مامورانو د نمازي پر کور چاپه وهلې او د نوموړي کمپیوټر هم وړې ده. سیامک نمازي څلورم ایراني ول اصل امریکایي دی په ایران کې نیول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د نوې ټولنې د جوړېدو امر وکړ. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملین یې ملاتړ کوي د شوروي اتحاد د وخت کوموسومول او یا څارندوی ته ورته ده. په دې اړه د پوتین له لورې په لاسلیک شوي فرمان کې چې پرون خپور شو د ځوانانو د چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه تشکیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام بل اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیې ته 3 میلیارډ ډالر پور هم ورنکړی شي له IMF څخه به 1.5 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوروړی وي او دا ادا کولی نشي.
دوستانو رضوان مراد وو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه درواورول. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه خپل پالیسي او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. دوی دا غوښتنې وروسته لاغه کوي چې امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ. په دې اړه په یو رپورت سربیره مو له دې خبرو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو شپې وړاندې کابل کې هوایي ډګر ته رسیدلی دی او هلته خلکو تود هرکلی کړی دی. دوی په زیمبابوې کې له ډېرو بریاو وروسته هېواد ته ستنېږي. له دې موضوع نه به مو هم خبر کوو. په دې اړه به رپورټ ولرو. د افغانستان په نامنیو کې ځینې سیمه ییز هېوادونه له هغې ډلې روسیا اندېښمن شوي دي چې دا مني چې دوی ته به هم له دې نامنیو ګواښ پېښ شي. ځینې کارپوهان د وروستیو نامنیو په اړه خپلې اندېښنې داسې څرګندوي.
فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده.
په دې موضوع په ریپورت سربیر مرودې خبره و چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د 13 کلونو څخه کم عمر ځوانانو له استخدام اندېښنه ښودلې ده. د ولسی جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار او د هغه هیواد د پخواني ولسمشر روسي سرګندونې د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بولي. او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دغه سازمان د جوړیدو د اویایم کال د لمانځلو په مناسبت د خپل فعالیتونو په اړه په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی و. کونړ ته به هم لاړ شو. او د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې هغه کورنۍ چې 9 غړي زلزلې کې وژل شوي او نورې ټپیان دي ګیله کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
او
دوستانو د خبرونه په فایل کې د کابل نه یو ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. دا غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ او هغه یې ناکامې وبللې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په ډېرې بیړې له افغانستان نه خپل محارب سرتېري وویستل چې دا کار باید د افغانستان عیني او ذهني واقعیتونو ته په کتو سره شوی وای. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
یوه ورځ وروسته له هغې چې امریکایي سناتور جان مکین په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ، د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال د امریکا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو او مرستو له سره کتنه وکړي. محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا وغوښتل ځکه دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي چې افغانستان د داعش په نوم له یوې نوې پدیدې سره په جګړه کې ښکیل دی او ګواښونه یې ډېر کړي دي.
امریکا متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې 10 کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوی دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسیک قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر را پیدا شوی، په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
ښاغلی احمدزی د جان مکین څرګندونو ته په کتو ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې ستونزې شته چې باید ورته پام وسی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې په افغانستان باندې د امریکا د محدود تمرکز له امله افغان حکومت اړ شوی چې له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو غوښتنه وکړي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې جمهور ریاست اعلان کړی و چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لاره دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د دې ترڅنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو پلاوی هم په دې وروستیو کې دغه هیواد ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د روسیې مرستې راجلب کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکایي محارب سرتیرو په بیړه ایستلو باندې انتقاد کوي او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو پالیسي یو تېروتنه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود هم وایي چې امریکا باید د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو جدي او له سره کتنه وکړي.
امریکا هغه وخت چې له افغانستانه د خپل سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړه، دا موضوع په ډیره بیړه نړیوالو ته ورسیده. امریکا باید د افغانستان ذهني او عیني واقعیتونه درکړي وای. همدارنګه د افغان سرتیرو وضعیت او هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده هغه هم باید درکړي وای چې دا هر څه په بیړه سره وسول. اوس هم باید امریکا د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له دې وړاندې که څه هم افغانستان یو خطرناک هیواد بللی و، خو ویلی دی د امریکا محاربوي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، خو هیواد له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل کوي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې د جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو خپل منځي اختلافات بولي چې د دوی په وینا تر ډیره دا ډول څرګندونې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې مطرح کیږي. دوی سپارښتنه کوي چې امریکا باید په هغو ژبنو باندې چې له افغانستان سره په پوځي، اقتصادي، سیاسي او نورو بېلابېلو برخو کې کړي ټینګ ودرېږي، سو یاد هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي.
په افغانستان کې یو ځل بیا په نظامی مرستو کې د روسیې د ښکېلتیا په اړه په شتو اندېښنوم یو تفصیلي ریپورت لرو، خو مخکې له دې نه چې هغې ریپورت ته ورشو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له پرله پسې بریاوو وروسته نن د کابل هوایي ډګر ته رسېدلی دی او هلته یې تود هرکلی شوی دی. الیاس صالح راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. الیاس، خپرونې ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ دا راته ووایه چې د کرکټ ټیم کابل ته رسېدلی دی او په څه ډول هرکلی وشو.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو او زموږ ټول اوریدونکو ته. او همدا اوس مونږ راورسېدلو، تقریبا دوه ساعته هلته هم 15 منټه لاره دي، خو ټول زموږ هموطنان وي مونږ سره. او 12 بجې وو چې زموږ اتلان کابل ته راورسېدله، او همدا اوس مونږ کرکټ بورډ ته راورسېدلو. او همدا اوس ما سره دی کرکټ بورډ ویان جناب هوتک صاحب ما سره دی، او د دې نور جزئیات به تاسو هوتک صاحب درکې.
ډیره مننه هوتک صاحب خبرونه ته ستړی مشي. اول خو ډیره مننه چې په دومره مصروف وخت کې مو تازه له سفر نه رسیدلې موږ ته وخت راک. دا راته وایي چې د کرکټ د ټیم لپاره پسې بریاو نو ورسته چې تاسو له زمبابوي کابل ته ورسیدئ څه ډول هرکلی سره مخ شوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم درته مخ تاسو ته د نړۍ رادیو قانون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رښتیا هم چې ډېر څو ډارکل او شته یو ډول خپل په زرګول کسان نغړي ول هوایي دغه تعبیر او په هوایي دغه کې د خپل ملي لوګو څو ډارکل او کوثر د افغانستان د کتبو د ادارې پورې همداسې به موږ دلته د افغانستان د کتبو د ادارې کې د کابل نړیوال لوګو تر رسیدو ډېر ښه پروګرام نو ډېر زیات مینه ول نغړي دي چارواکي دغه دولتي چارواکي دغه ول کتبو د غړي چې د افغانستان د ولسمشر لپاره تاکل شوی دی احمد خلی کرده صاحب و امناسان که مسلمان صاحب او نور مشران لغلی ولد لوګل ټول حل کړو او د لوګل تشویق کوو. همدا شان درته ویل سم چې نوال همدا شپه تقریبا په زرګونو کسان د کډر بول شاو په ولال دی او خپل لوګل تشویق کوي.
هوتک صاحب دا خود خوشاله خبر ده. دا راته د سی په مجموعي تو غاراته کڅم مونږه وخت په وخت تاسو د دې بریاو ریپورتونه خبره کړی دي. خو بیا بم خی چی په مجموعي توګه د سی په لنډه توګه وای چی په زیمبابوي کې تاسو څه وکړل او څه ډول پر لپسې بریاو هم ترلاسه کړی؟
دیر که سره زیسته بلکته چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي چې پوره غړی هو ده په پینځو ورځو نه نړیوالو لوبو کې ورته ستړي ماته ورکړه. همدا شاته دوه شنوریزو لوبو کې ستړي ماته ورته ورکړل او ویښه کوله چې دوه سیریزونه پر لپسې وګټي. رښتیا هم چې د افغانستان دولت لپاره ستر د ویاړ ځای ده او همدا شان درته ویل شم چې د کرکټ په تاریخ کې سب څه چې د افغانستان وښه کوله چې دا اته لوی ترلاسه کړي. او اجمران صاحب لکه څنګه چې تاسو لیدل هلته افغانستان زیمبابوي ته په لوبو کې په بیلابیلو برخو کې ماته ورکول او همدا شان درته ویل شم چې یو طرفه ماته زیمبابوي ته ورکړي. زیمبابوي له دې وړاندې د افغانستان وړاندې پاکستان مات کړی او د ایرلاینز کې سیریز هم ګټلی و.
او تاسو اوس لدین ورسته ل دومره بریاو نه ورسته راتلونکي ته څه تمل لري چې ل نور بشپړ غړو هیوادونو سره هم دغه سي د لوب لړۍ تر سره کوي او کنه؟
بلو ان صاحب ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د نورو بشپړ غړو هیوادونو سره هم لوب تر سره کړو او خبر منوال ان شاء الله چې ډیر ژر نتیجه د خپل هیوادونو سره شریک کړو.
ډیر مننه هو تاسو موږ نه یوازې داسې چې تاسو ته مبارکي وایو بلکې له تاسو مننه کوو چې د کرکټ پر روانو لوبو کې مو همیشه له موږ سره همکاري کړې ده او د موږ د راډیو لاره مو خپل معلومات له اوریدونکو سره شریک کړي دي. تاسو ټول لوبغاړو او خصوصا د تاسو اداري ټیم ته مبارکي وایو. کور مو ودان.
مننه تاسو سره مبارکي خپل ودوال ته بیا مبارکي وایم.
ډیر زیاته مننه. قدرمنو دوستانو د کرکټ بورډ د اداري ویاند خغلې هوتکو چې هم دا وسره سره په ټلیفون باندې کابل ته د رسیدو او د خلکو د تود هرکلی په اړه معلومات شریکول. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د نامنې زیاتې دوه ځینې سیمه ییز هیوادونه له هغې ډلې روسیان دښمنه کړې چې د نامنې به دوی ته هم ګواښ پېښ کړي. دا هیواد اوس چمتو شوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او یا همدا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روسیه په افغانستان کې کوم اهداف ته رسیدل غواړي او د افغانستان په قضیه کې د دې هیواد احتمالي ښکېلتیا ته په کوم نظر کتل کېږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روسي څرګندونو د بیلابیلو کډوی ترمنځ بیلابیل نظرونه رامسته کړی دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسي د احتمالي شکلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې لویدي سره د غیوات په خواندي سیالي ده. خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځنګړي توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روسي څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې د نامنۍ د منځنۍ اسیا لاري د غیوات تر پولو هم ورسیږي. په ولسی جرګه کې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی لاسادې ریډو سره په مرکه کې د ټکی ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم د لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې ناپشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
شغله سجادی وایي که روسیه وغوړي د افغانستان په جګړه کې شکیل سي نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ وسی. دی وایي دا کار لوی خو د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیوړې کوي او یا هم دا چې ناتو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوي پوره کړي. بل دا چې کیدای سي دا کار افغانستان یو اربیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ټکر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
زه فکر کوم چې د افغانستان د پاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحله په نامه دی. زه فکر کوم چې یو نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسیدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولست دې پلوي کوي چې په اوسنی بې ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرس وایي نه یوازې خلک بلکې ان هغه کړی چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلي اوس له افغانستان سره د دغه هېواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کوم مرسته چې د امریکا متحده ایالات یې کوي هغه د شیکاگو د کنفرانس پر اساس ده. ډیر روښانه کرښې دي چې هلته نو روسیه داخله دی سي او نه هم باید دا کار وکړي. دا یو ستراتیژیک مرسته ده چې د نیابتي جګړې مخنیوي به وکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي شکلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی. خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي شکلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې د غړو راغونډېدو د دغه هېواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجنګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هېوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هېوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري؟
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې د غیواد له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان یو کشور مستقر و
ایدیار افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. موږ هیله داده چې د امریکا په افغان ځواکونو شی اغیز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډیر تجهیزات کولای سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنگ کې پیاوړی کړي.
د دې ترڅنګ د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هېواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هېواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیر شپه د یونان یو ټاپو ته نږدې یوه بیړۍ چې افغانان او سوری کډوال پکې سپاره وو په اوبو کې ډوبه شوې ده او ګڼ شمېر افغانان او نور کډوال پکې مړه شوي دي. له د یونان له مرکز اتن څخه په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر انجینر کاظم رویش را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. خغلی روش داره ته وای چې دغه بیړی کم زیاته ډوبه شوی دا او په دې کې څومره افغانان سپارو؟
دا بیړی د لیسوس جزیره نه نږدې ډوبه شوی دی. په هغه کې تقریبا 250 کسان کې ولاړ وو او له دوی نه تر اوسه 150 کسان ژوندی پاتې شوی دی او نور کسان ورک دی. معلوم نه دی چې دوی ژوندی دی که نه دی، خو تقریبا 100 کسان ورک دی له دوی.
څه فکر کوئ چې په دغه 100 کسانو کې به څومره افغانان دي؟
دا خو دقیق معلوم نه ده، ځکه چې پکې د سوریه کسان وو، ایرانی، عراقي، د بل هیوادونو کسان هم پکې وو. داسې ویل شوی دی چې په دې کې افغانان ډېر وو له نورو څخه.
دغه لاره چې دوی پرې راځي دا خطرناکه وه که څنګه؟ ځینې کشتۍ خو تیریږي، ځینې نه ډوبېږي.
دا لاره خطرناک خو دی، ځکه چې اوس د جوي حالت خراب شوی دی. اوس په سمندر کې ډېر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کشتۍ کې، دا کشتۍ زاړه دی له یو نه لبر نه، په دې کې ډېر کسان چغبران چې دي، د دې له کبله دا ډوب کېږي. د یو ډېر لږ خرابي هوا چې دی، چې دریا د حالت خراب دی، دا ډوب کېږي.
دا راته ووایه ښاغلی رویس چې دا اتن ته، خو تاسو په اتن کې د افغانانو د اتحادیې مشري هم کوئ، اتمن هلته د افغانانو ستونزو او مشکلاتو سره خبرې، خصوصا هغه چې غواړي لویینان نه تیر شي. دغه سفر چې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان ورته زړه ښه کوي، تاسو چې دلته میشتي او هره ورځ د خلکو ستونزې ګورئ، تاسو څه توصیه لرئ هغه خلکو ته چې په دغه خطرناکو لارو د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې لارو باندې راځي؟
دا زمونږ توصیه خو د ټولو هیوادوالو دا دی چې په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد آباد کړي. ولیکن دوی وایي چې په افغانستان کې زمونږ په هیواد کې امن نشته، دوی امن نه لري. دوی په دوی په هغه ځای کې ډېر ساس امن نشته، هر څوک د دوی پیسې خولي، هر څوک دوی ته ظلم کوي. د دې له کبله دوی خپل وطن پرېږدي او ځي بل هیوادونو ته چې په نایندګي غوښتنه وکړي. دا لار چې دی یو ډېره خطرناک لار دی. ټول هیوادوال باید پوه شوي چې په دې لار کې د ژوندۍ او د مرګ لوبې ده. هر څوک چې په دې لار خپل ځان اچوي، 50 تر 50 پورې یا ژوندۍ پاتې کېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا خطر په دې لار کې شته. مګر زمونږ دا توصیه د مونږ د دولت مردانو هم دا دی چې په هیواد کې امن راولي او بیا د فساد د مخ ونیسي، چې کولی شي دوی مونږ کسان دا ځوانان خپل هیواد نه پرېږدي او بل هیوادونو ته نه ځي، ځکه چې مونږ دوی ته اله لرو، افغانستان دوی ته اله لري.
دا راته ووایي د وروستۍ پوښتنې په توګه چې اوس په اروپا کې، په اروپایي هیوادونو کې دا د قبولېدو ستونزې په ځانګړې توګه د افغانانو په وړاندې ډېرې دي. زیاتره هغه افغانان کله د 50% خطر نه راتېر هم شي، قبولېدلې تاسو څومره ګورئ په اروپایي هیوادونو کې؟ قبلېږي نه قبلېږي؟
دا وروسته چې اروپایي هیوادونه یو تصمیم نیولی دی، دا وایي چې افغانانو سل پر سل نشي قبلېدلی، ځکه چې دوی په هیواد کې داسې جګړه روانه نه ده، ځکه چې په عراق او په سوریه کې دی. دوی عراقیانو او سوریانو او له افریقا له هیوادونو څخه اریتریا وګلو ته پناهندګي ورکوي او دوی ته بېل کوم قید او شرط څخه پناهندګي ورکوي. او دوی وایي چې دا افغانستان وګړي چې دی، د افغانان چې دی، دا حق نه لري، ځکه چې د دوی قبولي تر 50% کته ده. دوی باید چې له یو مصاحبه نه تیر شي او بیا معلومیږي چې دا د پناهندګي قبلول دی که نه دی.
ښاغلی روش صاحب، زه یو وخت کې یونان ته تللی وم، هلته مې ډېر داسې افغانان ولیدل چې 15 کاله 16 کاله د پیسو د نشتوالي له کبله په یونان کې بند پاتې دي، په ځنګلونو کې اوسېږي، خوراکي مواد نه لري، پیسې ورسره تمامې شوي. دغه ستونزه اوس هم په یونان کې یو شمېر افغانان بند پاتې دي.
دا ستونزا اوس الحمد لله نشته ځکه چې اوس دا لار چې دی لا انګرینا چې دی لا مقدونیا چې دی دا لار اوس بند نه دی اوس خلق کولای شي چې لدې ځای نه وځي ډېر پیسې نه غواړي اوس د سږ کال دا ستونزه نشته په تیرو کالونو کې دا ستونزه وه
ډېره زیاته مننه
خپل پیسو له لاسه ورکړی و
ډیره زیاته مننه په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر انجینر کاظم روي شو چې د کډوالو په ستونزو او د غلطه د یوې ډوب شوې کښتۍ په اړه راته معلومات راکول ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ډوب شوي دي وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې دروري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې نه په زیمبابوې کې د یو ورځنیو او شل اوریزو نړیوالو سیالیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستون شو. د کابل پر هوایي ډګر ګڼ شمېر د کرکټ مینوالو او خلکو د ملي ټیم ته تود هرکلی وویل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې تېره شپه د القاعده شبکې قومندان بلال طیب او دوه نور وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یو غره په ماتولو سره شپږ ولسوالیو ته غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپل اوسنۍ تګلاره له سره غور وکړي. نذیر احمدزي ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان اوس د داعش په نوم له یو دښمن نوي دښمن سره مخامخ دی او واشنگټن باید دا موضوع په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسیه الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وچلو او دروختونو په نخښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه اړولې دي. مسکو بیا دا تورونه رد کړي. متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د مخالف ډلې درویش غړي او عراقي عسکري وژل غندلې ده. په دې حمله کې د مجاهدین خلق ډلې په تړاو درویش کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوانانو د نوې ټولنې د جوړېدو امر وکړ.
دا کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې هغه کورنۍ چې نه غړي زلزلې کې وژل شوي او نورې ټپیان دي ګیله کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادي رادیو خبریال روحلان وری غږېدلې او پرې دا رپورټ برابر کړې. دا رپورټ
د څوکۍ ولسوالۍ
ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري وسم په مخړې د روحلان وری شمتو کړې رپورټ ته.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلی اوسیدونکي هغه شپږ خزي اونجونی اوس د سداباد روختون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تیرې دوشنبه ورځې زلزله کې ټپین شوي او د کورنۍ نه تنې للاسور کړې دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي خو ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه ورځې ماسپخین ازمکه په خوځې دوښوه کور څخه بره په غره کې یو ستر تیګه و چې د زلزلې په وجه ل خپل ځای را خوشی شو او د سترګو پراب کې هر څتري واخستل دوی روختون ته او نوري ګورته ورسول.
غره غته کور مخسر چپاش ځینې کې مړ شو لاندې و ته ځینې کې زخمیان شو شل تنه کو ورته دې
تور تام باندې البته زلزله شو او زه منګ باندې غزا خو دې دېش کسان او ما هم په کمره شو وطن زخمی هم شمانده.
محمد اسرار له یادو ټپیانو سره راغله. هغه هم وای زلزلی دوی او نور خلکو ته د سر او مال ډیر زیان نړولی خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بارلې شوی چې زلزلہ زپلو کورنۍ ته مرسته ورسوي.
باز باډین سر کې تورتم نام معنی باندې دزمه پغې کزمن کور او پغې معنی وغټ تیګرا ولید او هغه اکور ټول د منځ ویو باغی کې نه تنه شهیدان او اتکه څه زخمین او دوه کس اوس خو غخاری شو نو دلته اسپیتال نه د اوسه پورې حکومت سمه سنده کړې موږ سره مې نیم غورځېدلې دي د خلکو یو درې کسان اسپیدار نام باندې وکړه د پاغې کې شهیدان شوي دي یو کس د امریو په نام باندې وکړه د پاغې کې یو کس ګټې والی د شهید شوی دی او نور ډېر تلفات خلکو ته وختي دي خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللې دي په دې زلزله کې
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زره افغانۍ هم ورکړي له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یې وغوښتل چې زلزله ځپلو سره دې مرستې وکړي
چې موږ یو دېرش کسه شهیدان درلودل یو سل شپږ کسه زخمیان چې زیاتره زخمیان یې بېسته د شفخانې نه خارج شوي صحي وضعیت یې ښه دی د دولت د بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس لس زره افغانۍ مرسته وکړه او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجارانو نه غوښتنه داده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي خپلې مرستې وکړو هېڅ نه وه کومکونه ونه سپموي
د دوشنبه په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساينس پوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی دا نوی فلز مایکرو لاتیس نومیشي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی د دغه فلز په سلو کې 99.99 هوا تشکیلوي خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي بوینګ هوایي شرکت یو فلم خپور کړ په دغه فلم کې دا فلز شودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې په شان حرکت کوي د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دی چې لږ وزن لري د انرژي د جذبولو وړتیا هم لري په دې ډول چې کله دغه فلز څخه په یو کوچنی جوړ شوی پوښ کې خودل شوی هغې د یوې ودانۍ له 15م پوړ څخه کښته وغورځول شي روغه به پاتې شي د مایکرو لاتیس جوړښت د هډوکي ترکیب ته ورته دی سره لدی چې دا فلز تر هډوکي سپک دی خو لورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي ل دې فلز څخه چې سپکاو کلک دی د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي شي څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نشو په شان ورته نه دی د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو وایي چې د دوی څېړنو وښودل چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوه انسانانو ورته مزغه نشي موندل کړي د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام ار آی شیوي څخه په استفاده شوی وښودل چې د هیڅ انسان د مزغو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مزغه د هغوی ذکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیر یې د ورستیو نام نه یو په اړه دی البته د یادونې دي چې دا ونی د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پرې شې دي او د دغه ولایت په جنوب برخو کې د ورستیو نام نه یو څخه شکایتونه کړی دي خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی او اوریدونکو په شخ پیل کوي ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو
السلام علیکم زه د روزګان د ولایت د ډیراوته ولسوالۍ د لوړ دی ځکه معلم قدیم خبره کومه زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ جزاک خلک ډیر په عذاب اخته دي، دا په لکه هاو په زراها او حیوانان انسانان پر دشتو او پر دیبانو باندې دي، او په ټوله پسونه په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یو سره غورځي او سره غورځي د عوانونه او دغه واته پوستې ټوله راټولې شوي دي چې سمسلاخ دي او کم کوشت دي او سیګزای دي او خرابه ده او کنجاک دي کښته ګرځي دي کښته دي ازاک دي، دا ټوله پوستې راټولې شوي دي د صالح خان په وطاک نه نوتلي دي یو ځای دي، نه راوځي نه جنګ وسره کوي نه شی کوي، وروره بالا خراب طالبان متناسی بالا د دی او طالبان سلګه د منچکا په مابین کې مفاصله نشته، دا نقشه دي بالا په شکرانه کې پر دامو باندې ناری ورته وي، وروره نه جنګ کوي نه شی کوي، موږ د رئیس جمهور ساتو دا دي چې دغه یادې د خپل پوستې دا ودانه پوستې چې په اوس رای کې دي یادې پوري باندې د یلمن درو پر غاړه دي او یادې سره وځي سم دم جنګ دي وسره کې طالبان دي سواخ یو خاطه دي چې وروره دا خلک سې ګلمندان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی وښینې کې ما شپلې دې دا ټول د شام شې مشه دي سې دې وروره نه دا ملیان او پرېږې وروره چې نه وبواله شي هغه وڅ سره بیا چې ان کې پاتې وروره وس لوې ولو کې نه پرېږې تکام پر کې نو زموږ دا لوړ مقامات صدا هله ده وروره په دغه کې وکځان دي د رئیس جمهور وکي دا مشران دي وروره وکي چې دا خلک خپل کوروته لار شي د شندار بدر دي وروره څکل څکل دي و سلام
بله سلام علیکم ز اسمت له هلمند ولایت څخه خبري کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه وز دادی پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان تاسو مش پیغام ژر تر ژره نشر کی په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او سلام طالبان د داشه سره روان دي او ولایت خبره ولاړ د نو مشیر ولاس پر سره جمع سي السلام علیکم او پیغام وصف بله سلام علیکم زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم وسلوال طالبان چنجر سیمه ونیول وس پر بشرامه دی ورل کوي ولایت ورغلی دي دا حکومت خپل پوسټ ورل کوي دا څنګه کار دی او ملکان په خلاص کړل او چارواکي دی وجل کیږي دغه ته د سامنے کوي موږ د دولت صدا اله د چې تر جره دا سیمه بیرته د وسلوال طالبان سره ونی سلام علیکم
زه سم دې د بابا جی سره خبرې کوم دا د بابا جی جنګ شروع دی وروره په لاسه او په زرها مو کډ ساته دی په وطن کې ماسته پاته دی ملي وردو مرمۍ راغورځي غټ مرمۍ راغورځي جنگ پر شغرې به دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت دی موږ ولې د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو بل افغانان له نو ته وایي دا په زرها او کډ پاته دی په وطن کې ماسته راځي د یو غم به دې څوک خو خپل ګولې تر دا په لګي وسلام
وعلیکم السلام علیکم زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم زه خپل ولې د سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودرته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي وزداګړې کوم مشکل نشته امنیت دي کوم مشکلات چې وای امنیتي ځواکونه وتراله کوم مشکلات له منځه یوړل خدای ته مننه زه غواړم دا د ګورو د یمن بابا جی په سیمه کې جنگ شروع دی ډیر شدید جنگ د کندوز چند د ایلمن په سیمه باندې نه کوي که رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د ایلمن سره مرسته کوي اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې عملي ایله پوځیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه چې دی خپل پوځو دغه ته امادګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونکړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد الولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم ګوره پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا خو د دواړو په توپن راځي زموږ په کورو کې مشتي وروره دا زموږ پیغام نور مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام د ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه هوای خالد د هلمند لسکردا تخصص په تماس کې یم ما د افغان حکومت څخه اله ده چې د لسکردا د خلکو د
سبب دیو خلکو سره مرسته وکړي دی ته صح خیر دی او سلام.
د هلمند اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې کړې دي، لکه چې تاسو صبح هم په راپورونو کې اوریدلي وي. او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي. سربیره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په کټه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلود، د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګاه هغه ولسوالي د نادالیا ولسوالي د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه وو، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود وو هغه حل ده. د مقاوتونه ځای په ځای دي او د اصلن سره تاسو سره خبرې کوم. د موږ عملیاتو قسمت د مارجه قسمت د نادالی او ګریش کې دوام لري، د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
ولی سب د بي ځای شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګڼ شمیر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بي ځای شوی دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بي ځای شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوی؟
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې د دښمن لوغو ځای فایرونه کول اندښتنه کول هغه بي ځای شوی دي. زه غواړم مختبر لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله. او د څه ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لخارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزې سره مخي عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه هم رامنسکيږي. تاسو چې د غزاینو کې ستونزو سره مخي په ځنګړي توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړې ده، دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطاعات لرو او ښه قطاعات لرو. ضرورت دی دوی لپاره نو اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسوی پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه درووړو چې پر نور مسایلو ژغېدلې، لکه د بیکاری ستونزې، د ژمي پر رسیدو سره د بې ځایه سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي البته، او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي. په کټه پای وغور.
السلام علیکم. محمد ولی مدیرمن ولایت می تماس ولای دی دا کالداری دي شارواکو می دا غوښتنه ده دا کالداری باید بند شي. پاکستان څه په مخ نه دی کړی، پاکستان د هر شي باید ټول شي نه بند شي. دا ډیر ځانی ملک دی، غوښتنه می دا د شارواکو چې دا کالداری دي بند شي.
ہلو السلام علیکم. زیادہ دوی کار کوم کو نورانی کوم جمعانو اسرائیل در زابل ولا افغان جو رسوالی ما کا کیا افغان جو رسوالی ما صدر اف ایران کی ما کارون نوست تاکلی ده ما ده خبر ده سبایت دا بچا مو بچا مو در بازار کړي بیا د افغانستان جو تکا پیدا کی مو ټول افغانان در بازار فصل مسافر جو
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت ننوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو. کارونه دلته ناسته موږ د هغه لوړو مقاماتو ته ورسو چې د خټې ډېرې ارزانه دي. تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي، یو کارګر یو ورځ سل روپۍ نه پیدا کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
بعد سلام زاد قندار ولایت سه دنیمی نایز خبر کم عبدالرحمن میزمه کاروبار نست پیشی نست داشیو دش در پداریو سنگین است ماجر راغلیو داشیو نسو کارا کی سار لارسو برچه کودریو رو ماشان داغش راسو نه د ورور پیلرو نه د غورور پیلرو نه د سرای کریالرو ما د لورپورو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې زموږ و دغه ته دې لږ پانګونه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه. لکه څرنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځی د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ چا په دې اړه باندې معلومات نه دی کړی او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځی تړل شوی ده او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده. باید چې دولت او لوړ پوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشتراګان راغلي درې بدر دي یمه یمه د رالی صاحب نو دغه بشتراګان دلته کومک نه کوي د مجرینو سره کوي چا واسطه د لوړ شي ورکی که چا واسطه نه د لوړ دغه د نمرې نو زما دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دوه غم وخوری دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم رحمت الله.
سلام دی د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پرېږدم ورځ ازادي کې چې د افغانستان دولت ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف په مسله او طالبانو او مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه دی لاس د ښو خلکو چې نه سرپناه لري نه یو کوم شی لري ټول وشنه اسمان ته ویاخ ته یو کوچنیان پراته دي ټول سینه او بغل شوه اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي څوک یې نشته څوک یې نشته که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهدو او خود او خپل وضعیتو ورسو په قرآن دې مې قسمې شو درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پراته یو وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینه او بغل دي ټوخی په ګډ دی بالا نه دوا سنه درماسته نه ډاکټر نه هم شي دغه پیغام دې ورودو ازادي ته موږ غریب بیچارهګان خلګو یو په هیڅ شي منظور نه رسیږي فقط انتظار چې دوی به کله یو خوا ماتیږي یو خوا بدل شي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکي هلي او احترامات وړاندې کوم. روسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و. پندستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي. خودش په مرکز پارون کې اتل لاس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونه دیوالونه هم نړېدلې دي. همدارنګه د نورستان په عوامه د سالې کې هم تر دېش متولیه خپل کورونه نړېدلې دي. باندې او کلیوالو سمو تغذیدلې سرکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بازي رساله نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمو توګه کار نه کوي. کامدیش غریګمټان او منډول رساله ته امکان لري چې په دغه رساله کې هم خلکو ته مالی او ځانګړي تلفات اوختي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت د ځوان د هیله د چنته نه په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې ځانمنه او د کور شې دي هغه سره د هغه ژوند خوالي توازن زر ته سره مرسته وشي. والسلام دې ته احترام.
الو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی صدقه محترم علسی کې زلزله شوې ده. ډېر خلکو د تاوان رسېدلی دی او که دا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زلزله کې کچه کورونه د چاتا ټول چاودیدلې دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېره زیاته یخنی ده، خلک له کورو وتلي دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي، په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي. کچه میلې ټولې تللې دي او مالی تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله مینوالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی و او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا 300 کوره په بشپړ توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو چې د بیلګې په ډول به د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس پرما کې یوه مرکه تاسو دوستانو ته درواورو چې د مرستو د رسولو په اړه له دی رادیو سره کړی دی. البته زموږ همکاري له شغلی برمک سره خبرې کړې دي.
کافلا نام کومکای نقدی صورت گرفته، هم کومکای بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کومکا صورت گرفته و جریان داره. میال توزیع کومکا هم در اکثر ولایت جریان داره.
آقای برمک، شکایت هایی وجود داره که کومک ها هنوز هم به مردم به شکل درست نرسیده و در ضمن گفته میشه که کومک ها بسیار اندک است، کافی نیست با کسایی که آسیب دیدن.
اینطور است که ما خود در مرحله اول کومک رسانی هستیم. ما ان شاء الله در آینده کوشش میکنیم که در مرحله دوم باز کومک های اساسی تری که باز بتونه ما چند سه ماه که پیش روی مثلا هوا زمستان سرد است، اینیا رو باز بعدن در مرحله دوم باز تحت پشت از سایستر میال. فعلا خب ما در مرحله اول بیخی ابتدایی کمک ها قرار داریم، ولی در مرحله بعدی مردم حق دارن شکایت کنن که هنوز کمک ها بسنده نیست، کافی نیست، ولی در دو سه مرحله روند امدادرسانی تکمیل میشد.
برخی کشورهای خارجی هم وعده کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان کرده بودن، آیا این کمک ها هم رسید؟
دولت رسیدن است. برای چین امروز هم ما ملاقاتی که داشتیم بودا وعده شانی بود که خیمه و کمپل و جنراتورها را بر ما انتقال میتن از جنراتورهای خرد. او دیگه البته چه رسم خودشان بود، باز ما با تعقیب از پیشان خواهش کردیم که انشاءالله که چون زمستان پیشیده است لباسای گرم زمستانی را اگر بتانند بر ما هم انتقال بدن و بعضی وسایل پخت و پز و آشپزخانه و مثلا بشکه یا و میسیای که بسیار ضرورت ابتدایی است از این بر ما انتقال بدن. اونم باز تا یک تقاضای دیگه باز ان شاء الله در روز بعدی و گفتن که ما کمک همه تو کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت 100 متریک تن سمنت است تو داخل افغانستان شد دیروز رسید. یک اینیا اینمی تعداد و کشور قطر $1,000,000 دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن. حالا امروزشان در تماس هستیم.
د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمکو له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالی جلسوی تلیفونی تماسون پر اساس جوریجه. بیا هم مشت زنگ وهی او د خپلو سیمو ستونزی را سره شریکی کی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسا.
د تلیفونی پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغ مو زمون جکرو پنڑی کے اتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو مریام مبارک شاہ زڑورو افانانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو قتلانو زمون قرمانانو زمون قرمانانو سولے سفیرانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو